درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شنو غلاست دی ولسم ټولګي و دریم لوسته. زموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسې د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت وپېژندل، ورسره مو د دوی ځینې جوړښتونه وپېژندله چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې، چې حجروي غشا وه او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و، همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوسولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی، د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سمو جو استاسی نن درس چې دی هغه د شلمی صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی، او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګانو په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشې کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 تر رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډېر اساسي دندې سره تر سي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ د حجروي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرني موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي، د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي، دا کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجروي تنظیم شتي وي یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسیږي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای یې نوي جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو. ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي، دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي، په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړشتنه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دی. او دوی اساسي دنده د پروتین ډلبندي کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي، هغه په ګلجی باډي کې چی کیږي بیا ډلبندی کیږي، په ډلو باندې ویشل کیږي، مشخص کیږي. او همدارنګه د دوی په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوار غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم څخه ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د وسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. وسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکي جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د ټولګي اجسامو جوړښت سو او اساسي دندې موږ وویل چې د پروټین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروټین او شحم په ترانسپورټ کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروټین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستې کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ پلاستیډونه دي چې په سیاهي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیرو لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاراتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کوم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وایو په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي که چیرې مثال د بل شي سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکې تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست په ډله کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شوسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دغه رقم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دي هغه په چی کې په خزان کې ژړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیری موږ کچالو ته په نظر کې دوی چې دي هغه بیا د لیکوپلاست په ډله کې دي او کله چې دوی آزادې هوا ته دغه رقم د ډیرو مودې د پاره کښېښوسي په شین رنګ اوري چې هغه بیا په کلوروپلاست باندې موږ وایي اوري. ورپسې راځو هسته ته. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دی هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې ده هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه بحث کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دی چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړه د ارثي خواصو لیست په خو ار ان ا په ځانته مشخصه دنده سره لري چې اساسي دنده یې دی چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دی په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لیږدوي چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د ځینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتي سیستم تچکی پیغام رسی کل چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي چې دی چې دی امینو اسیدونه رایبوزوم ته لیږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنی مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دا کوچنی مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هستوي د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دې اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دې اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیلته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټ دي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګ منرالونه زیرمه کوي او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري انزایمونه هم لري په ځان چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي او دوی چې دی هم د فاضله توکي په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضله توکو ذخیره کول او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون چې دی سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې د هغه منس تش خالی پات نه سي او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینیت اډونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سره رسیږي چې دوی خپل په زینو حجرو کې دي په ډیر سختي سره لیدل کیږي او دوی ځکه دوی ډیر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري چې یو بانه یا همسیلیا مترکه چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یو مګر اوجدای او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د په سایتوپلازم کې وجود لري پروتیني تارونه دي چې ډیر اساسي دنده سرته رسوي چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دي او انزایم لري. او ګلایوکسیزم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخیرنی برخه که درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده: هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي. دویمه پوښتنه ده: سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي. او درېیمه پوښتنه ده: د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراغلاست اتولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ استاذ درس چې دی د څوارلسمې صفحې څخه تر نولسمې صفحې پورې به دوام وکړي. راځو لومړۍ موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصورونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي. او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې زموږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. و کېدای شي مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډېرو تجربو پر اساس باندې سوې ده، چې مثال ډېری یو شمېر ناروغ کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به اوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغان دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنی کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنی نه چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایوب پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نور ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هاینه روغ سالم ماشوم به ووسی یعنی دا چې د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنی د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډېری کوچنیان چې نیمګړي ووسی یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنی نوموړې مور چې د هغه عمر ډېر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکحول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومان کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټوله خاصیتونه چې هغه خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تر ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه د تر ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د کرومو دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دوار بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دوار بازوګان چې دی د یو نقطه کې اور بس وستل کیږي دغه نقطه به د سنترومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدون کې واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دا کوم ژوندۍ موجودات د نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ سلويشت دانه او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې د کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعه په نامه سره یادیږي او هغه حجری چې کروموزومونه مثال ډیپلوی د شپږ سلويشت دانه نه جوړه اوسي د ډیپلویټ په نامه سره دی چې دوه انسر شو در کیږي چې جسمي حجری چې دی هغه ډیپلویټ دی او کوم چې مثال او همدارنګه مشابه کچې کروموزومونه سره ورته سي په د شکل نه روي هغه د هومولګس کروموزومز په نامه سره دی او همدارنګه ځینی جنسي د ځینی نه یعنی کوم جنسي حجری چې دی هغه به گمیتونه چکله انتقالی یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړی کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زیرمه کیږي چې دغه جینونه چې دی په داسې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کیږي لښتوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه واځي دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکښې کې غالب او بل به پکښې کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ویلي دل سوله چې دا خبره چې و میوازي دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ویلي دل سوله چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل دا دویم نسل چې کله لا سره وړي ویلي دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لا سره لی هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سی وینه چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ بارزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویل شي یعنی د چې کوم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانی چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وي یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او بیا یې چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص وو یعنی د دوی کوم تناسب چې داسې وو نسبت یې هم یو پر سلور ګلونه چې و سپین و یو پر سلور یې سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت شو چې کله چې مثال نسلونه مڅ کیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد الیلونه وایو الیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو الیلونه راغلي اوسي چې دغه الیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال یې موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې الیلونه چې ای بي او د هغه څه کېږي انتقالېږي چې دا څه دی د مرکب یا هم متعدد الیلونه په نامه سره دیږي ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو کې مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوئید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکونکې ده یعنې په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې فرقی په ښځینو کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوټ دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شاندي مګر ښځینه چې دی هغه هیتروزایګوټ دی یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه د جنس ټاکونکې ورپسې دا وا چې موږ کوم موضوع چې وویل د ټوله د جنس تعینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیزه لري یعنی دا کوم اف سي خواص چې انتقالي جوړ د ټوله په ډي ان اي جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان اي څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان اي تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان اې څخه ترکیب شوی د ډي ان اې او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای څخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه چې دغه جینونه د ارسي انتقال ارسي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي دا دا به زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، نیمګړی بارزیت واضح کړئ. او آخرنۍ پوښتنه ده، د جینز تعین کېدل څه ډول صورت نیسي؟ ستاسې ټولو د توجه څخه نری نری مننه.